ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಸ್ಟಡಿ ಮಸೈ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜಿವ ಸಾರನೆ ಖಬರಿ ಖಬರವನ ದ ನನ್ ದ ಜುಮೆ ವರಸ್ ದ ಕಾಲ್ ದೇ ದ್ವಜರ ದ್ವವಿಷ್ಟಂ ದ ಅಗಸ್ತ ಮ್ಯಾಷ್ಟಿ ಪಿಂಜಮನೆ ಚರ ಖಬರಿ ಖಬರವನ ಉಡಾಂದಿ ಕೌಂಕಿ ಜ ಕುಲ್ಸುಮ್ ಕಾಕಡಿಯಂ ಪರವನ ಕಿ ಅವಲ್ ದ ಮುಹಿಮ್ ಖಬರುನು ಸರ್ಚಕಿ ದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಸರ್ಶಾರ್ ಕಾಬಲ್ ಕಿ ದ ಅಲ್ ಕಾಯ್ದಾ ದ ಮಶರ್ ಎಮನ್ ಅಲ್ ಜವಾಯರಿ ದ ವಜಲ್ ಕೆದೊ ಪಾಡ ತಾಲಿಬಾನು ದ ಹುಕುಮತ್ ಮುಖಾಲಿಫ ಕೌಮಿ ಮಜಾಮತಿ ಮಹಾಜ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ದ ಖತರ್ನಾಕು ತುಂದ್ಲಾರು ಔ ದ ತರಹಗರು ಡಲು ಕುರ್ಬಾನ ಬಲಲಿದಿ ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವಫಾಕಿ ಕಾಬಿನೆ ದ ಗೈರ್ ಕಾನೂನ ಗೈರ್ ಮುಲ್ಕಿ ಪೆಸೊ ಕಜ್ಯ ಕಿ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ದ ಪ್ರೇಕ್ಲಿ ಪತ್ರಸ್ ಕಿ ದ ತೆರಿಕೆ ಇನ್ಸಾಫ್ ಬಜಾರ್ ದ ಸಿಯಾಸಿ ಗುಂದುನು ಕಾನೂನ್ ದ್ವಜರ ದ್ವಯಂ ಲಾಂದಿ ದ ಕಾರವಾಯಿ ಪ್ರೇಕ್ರ ಕಡೆದ ಔದದಿ ಹವಾಲ ಸರ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಬಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಾ ಲೇಜಲಿಸಿ ಔ ದ ಅಮೆರಿಕಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದ ಎವಾನ್ ನುಮಾಯಿಂದ ಗಾನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನೆನ್ಸಿ ಪುಲುಸಿ ದ ತಾಯ್ವಾನ್ ಸಹ ಪ್ಯಾರ್ಥ ಸ್ಥಾನ ಸವೇದ ನೆನ್ಸಿ ಪುಲುಸಿ ದ ಸಫರ್ ರುಸ್ತ ಚಿನ್ ದ ತಾಯ್ವಾನ್ ಚಾರ್ ಚಾಪೇರ ಫೌಜಿ ಮಶ್ಕುನ್ ಆಜಾದ್ ಕಡಿ ಔ ವಸ್ ದ ಖಬ್ರನು ತಫ್ಸಿಲ ದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಸರ್ಶಾರ್ ಕಾಬಲ್ ಕಿ ದ ಅಲ್ ಕಾಯ್ದಾ ದ ಮಶರ್ ಎಮನ್ ಅಲ್ ಜವಾಯರಿ ದ ವಜಲ್ ಕೆದೊ ಪಾಡ ತಾಲಿಬಾನ್ ದ ಹುಕುಮತ್ ಮುಖಾಲಿಫ ಕೌಮಿ ಮಜಾಮತಿ ಮಹಾಜ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ದ ಖತರ್ನಾಕ ತುಂದ್ಲಾರು ಔ ತರ್ಹಗರು ಡಲು ಕುರ್ಬಾನ ಬಲಲಿದಿ ಖುಪ ಕತರ್ ಕಿ ದ ತಾಲಿಬಾನು ದ ದಫ್ತರ್ ವಯಾನ್ ಸುಹೇಲ್ ಶಾಹೀನ್ ವೈಲಿ ದ ತಾಲಿಬಾನು ಕಯಾದತ್ ಲದೆ ಸನ್ನೆವು ಖಬರ್ ಚಿ ಎಮನ್ ಅಲ್ ಜವಾಯರಿ ಪ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಮೌಜುದ್ ವು ಔ ನಹಮ್ ದಾಗ ಪ ಅಡ ಸ ನಕ್ಷಿ ಮೌಜುದ್ ವೇ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದ ಅಶ್ನಾ ಸಾಂಗಿ ದ ಖಬರ್ ತರ್ಮಖ ಮುಜಾಮತಿ ಡಲಿ ಪ ಯೋ ಖಬರ್ ಕಿ ವೈಲಿದಿ ಚಿ ದ ಎಮನ್ ಅಲ್ ಜವಾಯರಿ ವಜಲ್ ಕೆ ದಲ್ ಯೋ ವಾರ ಬ್ಯಾ ದ ತಾಲಿಬಾನು ಪ ಅಡ ದ ದ ರೇಜ್ ರಿಷ್ಟನೆ ಸಾಬಿತ ವಿ ಚಿ ದ ಗಡ ದ ಖತರ್ನಾಕು ನಡಿವಾಲು ತರ್ಹಗರು ಕೋರ್ಬದೆ دغه دلی ویلی دی چې په کابل کې د القاعده د مشر موجودګي د دیش کار دلیل دی چې افغانستان یو عربیا د سختري زوډلو د راټولېدو په مرکز او د ترهګرو په خوندي زاله بدلې دی سي د ایمنول زوایری په اړه طالبانو ترجمان سویل شاهین ویلی دی چې کابل کې د ډرون حمله په اړه طالبانو تحقیقات پیل کړي دي خو واشنگتن د ایمن الزوایری تر وژنې وروسته په طالبانو تور لګوي چې 2006 کال د فروری د میاشتې له تړون نه سرغړونه کړې ده د امریکا ولسمشر جو بایدن د ګول یا دوشنبه په ماښام لسته په وینا کې ویلي وو چې د القاعده یو اویا کلن مشر ډاکټر ایمن الزوایری په کابل کې د هغه کور په بالکونی کې وو چې ډرون الوتکی دا هغه باندې برید کړی او ورلې دی د پاکستان وفاقي کابینه د غیر قانوني غیر ملکی پیسو قضیه کې د الیکشن کمیشن د پریکړې پترس کې د طریقه انصاف په ضد د سیاسي ګوندونو قانون 2002 لاندې د کاروایی پریکړه کړې ده او د دې حواله سره د ډیکلریشن به د سپریم کورټ ته لیږلې سي د پنځمبي یا زیارت په ورځ د وفاقي کابینه د غونډې وروسته خبری کانفرنس ته د وفاقي وزیر اطلاعات او نشریات مریم اورنگزیب ویلی دی چې تر انصاف په ضد به دا کار د پولیټیکل پارټي اورډیننس 2002 تر مخه تر سره کیږي بل خواته په خوانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت او اتحادیانو لخوا ته سازش ګرځولې دي او ویلی دی چې حکومت د الیکشن کمیشن د پی ټی آی په ضد استعمال کړي د بلوچستان سرشار کوټه کې په جوائنټ سړک باندې برید کې یو تن وژل شوی دی او څوارلس نور ټپیان شوي دي د پولیسو په وینا دا برید د وسلوالو لخوا د پاکستان د بیرغ یا جنډۍ خرڅولو باندې لاسي بم د لارې ترسره شوی د کوټې د سول اسپتال ویان تر مخه دغه برید کې دوه ماشومانو په شمول څوارلس کسان ټپیان شوي چې هم د دوی اسپتال ته راوړل شوي دي پولیسو د چاودنې نوعیت معلومولو لپاره شاوخوا سیمه په خپله ولکه کې اخیستې ده او د برید کوونکو لټونې پیل کړی دی د کانګرس د هاوس یا ایوان نمائندگان سپیکر نانسی پولوسی د تایوان سره بیرته ستنه شوې ده د وایس اف امریکا د ریپورټر مخه پولوسی د سفر په خبرګون کې چین د تایوان سره چار چاپیره په و ځایونو کې درانه فوزی مشکونه پیل کړل چې پکې اصلي ګولۍ او وسله کارول شوې وه د چین فوج وایي ټاکل شوی هدف ترلاسه کړل خو نور تفصیلات یې نه دی ورکړی زنی د دفاعي سیړونکي او پخپله د چین سرکاري مطبوعات هم د چین د غفوزي مشکونه داسې اشکارا کړي چې ګویا چین په تایوان د بریټ تیاری کوي او یا ګڼي د تایوان نه چا پیرا ګیرا اچول غواړي که سهم چین د میرمن پلوسی سفر پاراوونکی بولی، خو امریکا وای د تایوان په اړه د دوی پالیسی نه ده بدله سوې او دغه د معمول یا سفر بولی. او دوه لوی اقتصادي هیوادونو تنظیم G7 هم د چین فوزي مشکونه پاراوونکی بللې دي. چین تایوان خپل برخه ګڼي، خو تایوان د چین دا وې نه مني. په نړۍ کې د امریکا په ګډون اکثره هیوادونه د تایوان خپلواکي کې نه تسلیموي او ډېر کم ملکونه داسې دي چې تایوان یو آزاد ملک ګڼي.
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
دا د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده. له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. تاسو په خبرونو کې تفصيلات واوریدل چې د افغانستان سرشار کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواری د وژل کېدو په اړه طالبانو د حکومت مخالفه قومي مزاحمتي محض طالبان د خطرناکو توندلارو کوربه توپ بللې دی. خو په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاهین ویل دي طالبانو قیادت له دې څخه نه خبر چې ایمن الزواری په افغانستان کې موجود وو او نه هم د هغه په اړه څه نقشې موجود دي. د وایس اف امریکا د آشنا څنګه د خبر تر مخه مزاحمتي ډلې په یو خبر کې ویل دي چې ایمن الزواری وژل کېدل یو عربیا د طالبانو په اړه د دریز رښتینی ثابتوي چې دغه ډله خطرناک نړیوالو ترهګرو کوربه دی. دغه ډلې ویلې دي چې په کابل کې د القاعده د مشر موجودګي د دې ښکاره دلیل دی چې افغانستان یو عربیا د سخت دریځو ډلو د راټولېدو په مرکز او د ترهګرو په خوندي ځاله بدلېدای شي. ای آر ایف په خپلې اعلامیه کې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمني د القاعده په څیر ډلو ته بیا راپورته کېدو ښه زمینه برابره سوې ده. د ایمن الزواری په اړه طالبانو ترجمان سویل شاهین ویلي وو په کابل کې د ډرون حملې په اړه طالبانو تحقیقات پیل کړي دي. واشنگتن د ایمن الزواری تر وژنې وروسته په طالبانو تور لګولی چې 2006 کال د فروری د میاشت له تړونې سرغړونه کړې ده. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د انتونی بلینکن له خولې لیکلي دي چې په کابل کې د القاعده د مشر میلمه کول او هغه ته پناه ورکول د طالبانو لخوا د دوهې د تړون او نړۍ ته د دوی د هغوی ډاډګیرنو بنیادي سرغړونه ده چې ویلې هیڅ ترهګرې ته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان خاوره استعمال کړي او د نورو هیوادونو دونو امنیت ته خطر پیش کړی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د بل یا دوشنبه په ماښام ولسته وینا کړې وه او ویلي وو چې د القاعده مشر ایمن الزواری په کابل کې د هغه د کور په بالکنی کې د ډرون الوتکی کې وژل شوې ده. د افغانستان لپاره د چین سفیر وانګ په یو ټویټر کې د چین خارجه دفتر د ویان په حواله لیکلي دي چې چین دریز لري د ترهګرۍ په ضد دوه مخي ضرول باید ونسي. د هر قسم ترهګرۍ به کار کول غواړي، خو په دا د نورو هیوادونو د خپلواکۍ په قیمت ونسي. او هم خبرونه کې اوس تاسو ته وړمبی ریپورت وړاندې کوو. د بلوچستان سرشار کوټه کې په جوینټ سړک باندې 1400 پولیس وایي یو تن پکې وژل شوی دی او 14 نور ټپیان شوی دی. د پولیسو په وینا وسلوالو د پاکستانی جنډې یا بیرغ خرڅوونکو باندې لاسي بم د لاري دا برید ترسره کړی دی. په دې حکله باندې نور تفصيلات درته د کوټې څخه د جیوا خبريال حمید سمسور په ریپورت کې وړاندې کوو.
د کوټ شار د پولیسو ډی جی پی دا حسین وویل چې دغه 14 تیر شپه ناوخته د جوین سړک پر دوکاني بابا چوک باندې وسوله ناڅرګند وسلوال چې پر موټرسایکل باندې سپاره وو د پاکستان د 14 اگست د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت باندې د بیرغونو پر پلورونکو باندې دغه لاسیز بمورو غورځوي چې په نتیجه کې یو کس وژل شوی 14 پیټه پیاندي. ټپیان شوي کسانې په سملاسي ډول باندې د کوټې سنډیمن روغتون ته راوړل. د سنډیمن روغتون ویان ویل چې په ټپیان شوو کې دوه ماشومان هم شامل دي. د پیش وروسته امنیت خوندي ساتونکي ادارې رالی شاوخوا سیمه په خپله ولکه کې واخیستله. پلټنې پیل کړې دي، خو په دې ترڅ کې څوک نه دي نیولي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بجنجو د دغې پیښې غندنه وکړله او سخته خواشنۍ څرګنده کړله. د امر وکړي چې په کوټه ښار کې د امنیت خوندي ساتلو لپاره نور ګړندي ګامونه واخیستل سي. دا پیښه په کوټه ښار کې پر داسې مهال رامنځته کیږي چې دلته د محرم الحرام او د 14 اگست د خپلواکۍ د ورځې د مراسمو د لمانځلو لپاره د لوړ کچې امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي. که څه هم تر اوسه پورې د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر نه دی اخیستی، خو بیا هم چارواکي شک کوي چې د بلوڅ ورپوکو ډلو له لورې به دغه کار ترسره سوی وي. په دې نږدو کې بلوڅ وسلوالو دړکه کړې وله چې د 14 اگست د خپلواکۍ د ورځې په مراسمو کې دي عادي خلک ګډون نه کوي. په بلوچستان کې له تیرو دوو لسیزو څخه امنیتي وضعیت ډېره کړکېچنه ده. دلته بلوڅ وسلوالې ډلې داعش ډېر فعال دي، خو بیا هم صوبایي حکومت وایي چې د پخوا په پرتله باندې اوس امنیتي وضعیت ډېره ښه شوې ده. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وایس اف امریکا دی واخ خبری خبرونه ده. د پاکستان وفاقي کابینه د غیر قانونه غیر ملکی پیسو کاتیه کې د الیکشن کمیشن د پریکړې په تاسو کې د فریق انصاف په ضد د سیاسي ګوندونو قانون وزارت ویم د لاندې د کاروایی پریکړه کړې ده او د دې حواله سره ډیکلریشن به سپریم کورت ته لیږل شي. بل خواته د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت او اتحادیانو لخوا دا سازش ګرځولې او ویلې دي چې حکومت الیکشن کمیشن د پی ټی آی په ذات استعمال کړي. نور تفصیلات د اسلام آباد څخه د الیاس خان په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
د پاکستان وفاقي کابینې د غیر قانونه غیر ملکی پیسو قضیه کې د الیکشن کمیشن د فیصلې پترس کې د تحریک انصاف پر ضد د سیاسي ګوندونو قانون 2002 د لاندې د کاروایی پریکړه کړې او د حواله سره ډیکلریشن با سپریم کورټ ته لیږل شي. بل لور ته پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې سیاسي ګوندونو تر کال 2012 پورې د غیر ملکی کمپنیانو نه د قانون د لاندې پیسې اخیستې شوې. البته په کال 2019 کې د راغلي قانون د لاندې اوس د غیر ملکی کمپنیانو نه پیسې نشي اخیستې. د زیارت پورس د الیکشن کمیشن د فیصله پر ضد د پی ټی آی احتجاجانو ته په وینا کې عمران خان دا د حکومت او اتحادیانو لخوا د پی ټی آی ماتولو سازش وګرځولو او ویل چې حکومت الیکشن کمیشن د پی ټی آی پر ضد استعمال کړو. د زیارت پورس د کابینې غونډې نرستو یو خبری غونډې ته وینا کې د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنگزیب وویل چې پی ټی آی د الیکشن کمیشن فیصله تر مخه غیر ملکی امداد اخیستو ګون ګرځول شوی دی.
اب حکومت پاکستان اس بات کی پابند ہے کہ ایک ڈیکلریشن ہے وہ سپریم کورٹ بھجوانے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے
اور اس حکومت پابند ہے چھتے حوالے سر یو ڈیکلریشن سپریم کورٹ تا اولی گی. مریم اورنگزیب اویل چھتا پلٹن و وفاقی ادارے ایف آئی اے تا ہدایات ور کرشوی چھتا قانون او آئین دلان دے دا تاریخ انصاف پر ضد دے بے پلاو پلٹنے پیل کری چھ پکے دا غیر قانون پیسو دا کاچاک سرا سرا دا خیرات دا پیسو مبینہ غلط استعمال پلٹنے بہم کی گی. بلخوا تاریخ انصاف دا چیف الیکشن کمشنر پر ضد سپریم جوڈیشل کونسل تا لیگل شو ریفرنس واپس اخیستے دے او پدے باندے دا نور غور کولو فیصلہ کرے دا. او وزیر اعظم شہباز شریف ویلی چې د غیر ملکی فنڈنگ پاړه د الیکشن کمیشن پریکړې د عمران خان سم مخ نړۍ ته ښکاره کړو. په ټویټر په خپل یو پیغام کې د دوی ویناوه چې د دوو لسیزو راهیسې نه عمران نیازی د ایمانداری، شفافیت او احتساب په نوم باندې خلکو ته دھوکه ورکړه. هغه په اصل کې یو مجرم کس دی او اتحادی حکومت به دا پریکړه خپل منطقي انجام ته رسوي. د تاریخ انصاف پلویانو او د پارلیمان غړو لخوا د زیارت په ورځ ریډ زون او د الیکشن کمیشن و دنی مخیتا احتجاج وکړو. په دې موخه د ګون غړو د چیف الیکشن کمشنر نه د مستعفی کېدو غوښتنه وکړه. د ګون یو مشر فواد چودری ویلي چې د عمران خان فارغول دومره مشکل دي څومره چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ایماندار ثابتول دي. په عین حال کې په حکومتي ائتلاف کې شامل د ګوندونو غړو په غیر ملکی ممنوع فنډینګ قضیه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان نه اهله ګرځولو لپاره الیکشن کمیشن کې ریفرنس داخل کړی دی. په ریفرنس کې د ټاکنو کمیشن نه غوښتنه شوې دائین مادی دوش پیت یو ایف دریش پیت دوا و دریش پیت دری دلان دی عمران خان دی نا اہلا اگرز ولشی. الیاس خان، وائس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دادا وائس آف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د بلوچستان ایالت کې د قدرتی آفتونو په وخت کارکونکو اداره فریمه وایي چې نسته د سلور درس زخه په یو درس لو کې د جولای ل دریمې نیټه پلسوي د بارانونو او سلابونو ل عمله تر دا وخت پورې یو سل شپش پته تنه برسوي دي او یو شمیر نور ټپانسوي هم دي چې پکې شوزي او ماشومان هم شامل دي. په دې اکل نور روسي تفصيلات درته د دیوا خبريال افیس شيراني په ریپورت کې وړاندې کوو.
د آفتونو پر وخت مرسته کوونکو ایالتي ادارې پی ډی ایم ای ریپورت دی چې د وسی یا په شکل د بارانونو او زیات سیلابونو له امله په بلوچستان کې یو سل شپش پته تنه مړه شوي چې پکې 55 ماشومان 340 شزي او 8 پته نارینه دي او تر 15 اویا زیات ټپیان شوي دي. د پی ډی ایم ای چارواکي جانزی بوډی وته د ټلیفون لاري وویل دا کورونا نړی دی دی
او دا کورونا پاشلی ک فل ډیمیج په دواړو کې دا غدي ریپورت سر فاینل مشترو سره دا غنه چې وکړي چې فل څو دی او دا ډیټا کمپایلینګ شروع ده سر.
دا پی ډی ایم ای په ورځنی ریپورت کې لیکل شوی چې یاد کسان د بلوچستان په سی بی کلاسې فلا لسبیلا لورلای ژوب دوکۍ مستونګ هرنای کیچ خوزدار بولان او د کوټې په ضلع کې د زیاتو سیلابونو او د کورونو د نړیدلو له کبله مړه شوي. په ریپورت کې زیات شوي چې د زیاتو سیلابونو له کبله په صوبه کې تر 15,000 زیات کورونه نړیدلي، 480 کیلومتره لوی او واړه سړکونه اغیزمن شوي، په بیلابیلو سیمو کې 14 پلونه نړیدلي، تر 20,000 زیات حیوانات مړه شوي او 2,00,000 اکړه ته نږدې هغه ځمکه چې کښت او کرونده ورباندې کرل شوی وه خرابه شوې ده. ریپورت زیاتوي سږ کال د پاکستان په زیاتره سیمو کې د زیاتو بارانونو له کبله مالي او ځاني تاوانونه اوښتي، خو بلوچستان صوبه پکې زیات اغیزمنه شوې. د پی ډی ایم ای ریپورت دی چې سږ کال په بلوچستان کې د نورو کلونو په پرتله د وسی یا په شکال په بارانونو کې 1500% اضافه توب ریکارډ شوی. له همدې کبله د ایالتي حکومت له لوري په صوبه کې بیړنیز حالت اعلان شوی او صوبایي او وفاقي حکومت په ګډه په بلوچستان کې د مرستو او د خلکو د ژغورلو کار پیل کړی. څو ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان دوره وکړه او له سیلاب ځپلو سره یې ولیدل. شهباز شریف د خپل سفر پر مهال امر وکړ چې له اغیزمنو سوو کورنیو سره دي د مرستو لړۍ تیز کړل سي. وزیر اعظم دا اعلان هم وکړ چې وفاقي یا مرکزی حکومت به جلا او صوبایي حکومت به جلا لس لکه روپۍ د مړه سوو کورنیانو ته او ټپي سوو ته به 15,000,000 روپۍ د مرستې په توګه ورکوي. د پښین ملکیار کلي اوسیدونکی سیاسي او مدني فعال مولوي جمال الدین ملکیار وډیوه ته وویل تر اوسه پورې کوم مرسته نه ده ورسره شوې.
کسان مړه سول د سیلاب د راتګ سره، خو باوجود نه انډیمې نه پیډیمې ایمرجنسی طور شدی دا هو اټس یو کومک او مدد شدی اغنه دی کړی او دا رقم صفا او بنست په وطن کې د صفا او بود زمينه سازي لپاره اټس ندی کړی او دا رقم یو څو ورځې کیږي چې حیزه کومې بیماریانې دي د یو بوس لګیدلې دي هغه په حواله باندې اټس ایمرجنسی نه میډیکل کیمپونه ستا او نه د علاج تداوی لپاره د دې یو څه زمينه سازي ستا.
خو صوبای حکومت وای د مرستې لړۍ تیزه کړې او تر دا مهاله په بیلابیلو ضلعو کې تر 30,000 زیات کسان خوندي ځایونو ته انتقال کړي. په لسبیلا او کلاسې پلا کې یې دوه لوی د خیمو کیمپونه لګولي او تر 1,500 څخه زیات معمولي زخمیانو ته طبي سهولت ورکړی. د پی ډی ایم ای د چارواکي جانزی په خبره تر 15,000 زیاتو کورنیو ته یې ټینټونه او د خوراکي توکو پیکټونه ورکړي. د محکمه موسمیات ریپورت دی چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې به تر روانو 48 ساعتونو پورې د بارانونو د اوریدلو امکان شته. حفیظ الله سوری شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده. د پاکستان د قومي اسمبلی بندي غړي علي وزیر مقدمه اوریدنه تیر ورځ په کراچی ښار کې د ترهګرۍ ضد عدالت کې ترسره شوې ده. د هغه د وکیل په وینا عدالت په علي وزیر او د پی ټی ایم په مشرانو جوړ مقدمه محفوظه کړې دي او د اگست 13 او 19 نیټه به اوریدنه ترسره کیږي. د علي وزیر د کدزیو اوریدنه په داسې حال کې روانه ده چې له دې څخه وړاندې علي وزیر ته د پاکستان سپریم کورټ او سند های کورټ او د ترګرۍ ضد 15 نمبر عدالت په درې مقدمو کې ضمانتونه ورکړي دي. نور تفصيلات درته د کراچي څخه د دیوا خبريال ذوالفقار بیچنی په ریپورت کې وړاندې کوو.
د اگست په سلرمنیټا د جنوبی وزیرستان نه د کمی سملې غړې او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ علي وزیر په دوو مقدمو کې د ترګرۍ ضد 12 نمبر عدالت اوریدنه کړې. د زیارت پنځشنبه په ورځ د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وی وی ډیوته وویل ترګریز د عدالت کال 2013 په مقدمه کې د علي وزیر د ضمانت په خواص فیصله محفوظ کړه او دا اورولو د پاره د اگست 13 نیټه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د کال 2013 په مقدمه کې د دواړو خواو اخیری باس یا دلایل تر سره شول او د ترګریز د عدالت بعد دغې قضیه فیصله هم د رواني میاشتې په 19 نیټه اوروي.
صدات دهشتګردۍ عدالت کې د علي وزیر دوه کیسونه لګیدلو چې یو کې حتمی دلایل او هغه حتمی دلایل د پروسیکیوشن او زمونږ د طرفه پوره شو. هغې کې فیصلې له 19 تاریخ ورکو او ضمانت په نهم بحث وشو. هغې کې فیصله محفوظ شو او 13 تاریخ باندې بیا اوري.
تازه چې د علي وزیر کومو دوو مقدمو کې د ترګریز عدالت اورېدنه کړې. دا مقدمې په کراچۍ کې کال 2013 او کال 2013 کې په پی ټی ایم مشرانو درج کړې شوې وې. د کال 2013 مقدمه د پی ټی ایم د کراچۍ د جلسې د پاره د روان کمپین پر مهال د کراچۍ بورډ بیسن په تانه کې درج کړې شوې وه او د پی ټی ایم د یو پروګرام حواله پکې ورکړې شوې چې علي وزیر ورته په وینا کې د ریاست پر ضد خبرې کړې وې. هم دغه ډول کال 2013 مقدمه چې د کراچۍ سورابګوټ په تاڼه کې درج کړې شوې وه په علي وزیر تور لګول شوی چې هغه په 6 کال 2013 د پی ټی ایم د سورابګوټ جلسې ته په وینا کې ریاست او ریاستی ادارو پر ضد خبرې کړې وې او د ریاست پر ضد خلکو راپارولو هڅې کړې وې. له هغې وروسته بیا علي وزیر د کراچۍ پولیسو په خواست پېښور پولیسو نیولی وو او په 16 دسمبر یې کراچۍ ته منتقل کړی وو. علي وزیر د تیرو 19 میاشتو راهیسې د کراچۍ مرکزی زندان کې بندي دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ یو مشر قاضي طاهر مسید ویوی ډیوه سره خبرو کې وویل د پاکستان آئین او قانون لاندې موږ د آزاد عدالتونو فیصلو په تمه یو، خو که چرته عدالتونه د بل چا په ایما کار کوي او د انصاف پر ځای د چا ذاتی خوخې ناخوخې فیصلې کوي، نو موږ به د پی ټی ایم د پورم نه مزاحمت د لارې مخنیوی کوو.
دلته د عدالتونو موږ هم امید ساتو چې دلته عدالتونه عدلیه آزاد ای او آزاد فیصلې کوي. د عدالت کردار دلته چې موږ ګورو بالکل د بوټ خواته دی، د بوټ لاندې دی. سهم دلته په سین کې څومره عدالتونه دي خپل کاروایی نشي کولی، نو هغه د بوټ خواته کار کوي، د اسټیبلشمنت په خوله باندې کار کوي. اوس تر اوسه پورې د علي وزیر په حق کې فیصله های کورټ ورکړې ده، سپریم کورټ ورکړې ده، خو لاندې کورټونه نه ورکوي. نو دینه معلومه ده چې دغه زموږ سره بالکل ذاتی لانجه راخستې ده.
پی ټی ایم وخت په وخت پر ریاستی ادارو په عدالتونو کې د لاسوهنې او په پی ټی ایم غړو ناحقه مقدمه جوړولو تورونه پوری کوي، خو بلخوا پاکستان پوز ورته کوم نوی خبرګون نه دی ویلي. سمون د وړاندې پاکستان پوز په خوانی ویان په پی ټی ایم تور پوری کړی وو چې د بهر هیوادونو نه پیسې اخلي او په بارنۍ ایجنډې کار کوي. خو د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتون دغه تورونه رد کړي او وایي که په دوی دغه تورونه ثابت کړی شي نو ریاست ته د خپلې خوښې سزاګانې ورکړي. ذوالفقار بیٹنای وی وی دیوا کراچی.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د خیبر پښتونخوا د ثانوي تعلیم محکمې لخوا څو ورځې وړاندې پیل سوی داخلي مهم په حق لباندې ماشومانو د حکومت فعالان وایي چې د تعلیم محکمه باید د دې مهم په حقله خپل تګلاره ښکاره کړي چې هغه وسلویش لکه ماشومان چې د سکولونو څخه بهر دي څنګه کولی سي چې دوی هغه سکولونو ته راولي. په دې حقله باندې نور تفصیلات درته د دیوا خبریال فرید شنواری په ریپورت کې وړاندې کوو.
د خیبر پښتونخوا د ثانوي تعلیم محکمې چارواکو ویلي د اگست 19 نیټې نه تر دې وخت پورې د پښتونخوا په بیلابیلو سکولونو کې څه 100,000 نه زیات ماشومان د داخله مهم پیل کولونه پس په سکولونو کې داخل کړي دي. د چارواکو تر مخه په داخل شو ماشومانو کې د هغو سیمونو هم ماشومان شامل دي چرته چې لا هم د ګرمۍ د رخصتیانو د لاسه تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي. د ماشومانو د حقونو فعال عمران ټکر وی وی ډیو توای د سکولونو نه بهر په ګڼ شمېر کې ماشومانو بیرته راوستل د تعلیم محکمې د پاره یو لوی چیلنج دی.
د ستاینې وړ خبره ده چې حکومت دعوه کړې ده او ناره کړې ده او هڅې کوي، خو بنیادی سوال یو خدا دی چې دا دي چې کومه شمېره دی نو دا ډېره زیاته ده چې ګورو چې دی کې به دوی څومره کامیاب شي. دویمه خبره چې کومه ده نو هغه صرف داخله نه ده، که داخله اوم شي نو دا کتلې چې دا 10,00,000 ماشومان چې دي یا 8,00,000 چې دي نو دا به ریټرن پاتې شي او که نه شي.
د اگست په لومبۍ نیټه د خیبر پختونخوا د ثانوي تعلیم وزیر شهرام خان ترکی د داخلي مهم پرانسته کړې و او ویلي وو چې د روانې میاشتې د اخیری نیټې پورې به په پختونخوا ټولو ضلعو کې څه لس لکو پورې ماشومان په سکولونو کې داخلولی شي. خیبر پختونخوا تعلیم محکمې لخوا دغه مهم په داسې حال کې پیل کړی شوی چې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام لاندې ترسره شوي سروې کې ویلی شوي وو چې په پختونخوا کې دا وخت 40 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. عمران ټکر وایي هر کال دعوی کیږي چې دومره لکه ماشومان مو په سکولونو کې داخل کړي خو ورسره د ماشومانو د سکولونو نه وتلو شرح هم زیاته شوې ده.
بنیادی سوال دا ڈراپ آؤٹ تے آیا بیا مونگلا آغا حاصل ہم کول پکار دی چے معشومان ڈراپ آؤٹ نشی کمونگ دا ڈراپ آؤٹ خبر کو نا پاکستان دا بدا مرگا پا دنیا کے دا ڈراپ آؤٹ دا شرح پا لحاظ سرح پا دنیا کے بدین نمبر دے زمونگ ایشو چدا نا آغا داخلی کول ندی زمونگ ایشو چدا نا آغا ڈراپ آؤٹ تے
دا یاد محکمی چارواکی وائی دا وقت دا مهم پا شانگلا بونیر سوات لاندینی دیر او برانی دیر چترال باجوړ بلټاګرام کوهستان او ځینې نورو سیمو کې پیل شوی دی او د ګرمۍ چوټیانو نه پس به نورو سیمو ته هم وغځولی شي. د خیبر پختونخوا د ثانوي تعلیم محکمې مشر یا ډایریکټر حافظ محمد ابراهیم وی ډیوا ته وایي د هرې ورځې په حساب سره د داخل شوو ماشومانو شمیره آنلاین درج کیږي او په دې کې اوس ټګي نشي کېدلی.
او ډیلی بیسمونږی سره په زو په لینک باندې دغه دی میٹنگ دی پاره کې ورته مونږ دغه هدایت ورکړو چې دا ځل مونږ مخکې داسې چلو چې مونږ کورون ته او دغې دپاره مونږ ټیمونه داسې وټړي چې زمونږ کوم سینیئر اسټوډنټس دي چې کومه هغه پوهي او کمې څاړي اسټوډنټس کور کور ته به ځي لاړ به شي دې سره به استاد ورسره وي کسلر به ورسره وي د کلي امام به وي او کلي کې به ماشومانو ته باقاعده مور او پلار ته دعوت ورکوي چې یاره تاسو بچي سکول ته راولېږئ.
په کال 2021 کې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام لاندې ترسره شوی سروې کې ویلې شوی وو د سکولونو نه بهر په 40 لکه ماشومانو کې یو کم 10 لکه پورې جنکۍ دي او 10 لکه پورې هلکان او جنکۍ په قبایلي سیمو کې هم د سکولونو نه بهر دي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
او اوس په خبرونه کې وخت سوی دی د یوې اداریه دا اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
په تیر دسمبر کې د جمهوریت په باب له سرمشرانو په شوې غونډه کې صدر بایدن ویلي وو چې دا وخت د آمریت او د جمهوریت ترمنځ روانې غرضې پرځې زموږ په وړاندې لویه مسله ده. د نړیوالې ترقۍ لپاره د امریکې د ادارې د یو ایس ایډ منتظمې سمانتا پاور ویلي دي چې د آمرانه حکومتونو په لوی شمېر کې د راپورته کېدو او د ځینو جمهوریتونو د ناکامه کېدو باوجود موږ وینو چې آمرانه حکومتونه په خوایدو دي. سمانتا پاور زیاته کا چې د اوکراین خلاف د ولادیمیر پوتین ناترسه جنگ ته لاس اچول موږ ته دا ثابته کړی ده چې دغه استبدادي قوت کملار اختیار کړی ده. پوتین بهشکه چې د اوکراین د خلکو جمهوریت ته دراماتېدونه او د رشوت خورو مالدارو خلکو د کګلونه وارخطا دي. دین علاوه د اوکراین د خلکو خپلو امنناکو یورپی ګاونډیانو سره د جوختی ګوانګیرې ساتلو خواهش هم ولادیمیر پوتین بي سوره کړی دی. عمدغه وجه دا چې د په اوکراین کې د مرګ جوبلی بازار ګرم کړي دي. ته اوکراین د خلکو په آزادۍ سره د اوسېدو او د خپل جمهوریت خواهش د حفاظت کولو د پاره پخی ارادي او د روس د آمرانه حکومت د دوی د پخی ارادي په چقولو په سر پاسېدل په ګرد د دنیا کې په جمهوریت د مینو خلکو د حوصله او استقامت یو مثال دی. اوس پګړ د نړۍ کې زیاتره خلک خپل ملکونو کې داسې حکومتونه غواړي چې خپل خلکو ته زیات جواب دی وي، انصاف پسند وي او نمائنده وي. خلک اوس ځان له داسې حکومتونه غواړي چې هغوی ته عملی او سودمندي نتیجې وخی او چې په خپل کارکردګۍ د زیات مساوي دریز او اقتصادي او ولسی ترقې خودنه وکړي. سمانتا پاور وی چې دا حالات د امیرانه قوتونو د کمزورۍ سرګندونه کوي. دی وویل چې د دنیا جمهوریت ملکونه د ذاتی مد اتحادیان ولسی معاشري ګڼ قامیزه ادارې مذهبي او خپل وطن نشړلې شوی ګوندونه ټول باید چې هغه اتحاد او اتفاق وړاندې بوزي چې د اوکراین په معاملې کې خودلې دي. میرمن سمانتا پاور وی لکه څنګه چې صدر بایدن ویلی دی هر کله چې موږ د آزاد پریس آزاد عدالتي نظام د آزادی اولسی معاشري د سیاسي پارټو د مقامی حکومتونو او د پارلمانونو په شمول د جمهوریت د بنیادونو مضبوطولو کار کوو نو موږ له خپل اتحادیانو ته هم د جمهوریت د عملی مثبتو نتیجو خودل پکار دی. سمانتا پاور خپل بیان په دې ختم کو چې موږ له د امریکای دننه او د امریکای نه بهر ټول دنیا کې هغه خلکو ته چې زمونږ اقدار ورسره شریک دي غږ کوو چې مونږ سره ودرېږي چې دا شان پګړ د دنیا کې د خلکو د عزت او د احترام کېدو انقلاب راولو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای.